ګرانو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم سرمشهی د وایس اف امریکا دیوا ریډیو د ټی وی خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه زمګه خبرونه نیخ پنی غ پر ریډیو باندې اوري د دغه تر څنګ په ټی وی باندې زمګه پروګرام کتلې هم شي د دې پروګرام وړاندې کوونکی وګ مجالوان
او زاشپاک مومن
او لاول هم ساسو پام راګرځو مهم خبرونه ساتکو ته
د پاکستان مطبوعات وایي چې د بيدرک خلکو د درک لګولو لپاره جوړ کمیشن ویلي دي چې په ملک کې تر 50,000 زیات خلک بيدرک شوي دي خو د بيدرک شو خلکو لپاره بیلابل تنظیمونه او فعالین د کمیشن د دغه شمیرو سره اتفاق نه کوي او وایي چې دغه څو غبرګه زیات بيدرک شوي دي
او د پاکستان د انتخاباتو قومي کمیشن اعلان کړی دی چې دوی به د لاهور او بلوچستان اعلی عدالتونو هغه فیصلې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي چې ورسره راتلونکي قومي انتخابات په شک کې پریوتی شي
او د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې پولیټیکل محرر حمید الله وزیر وجل شوی د وروستۍ هدفي وجنې وروستو یو واري بیا د شمالي وزیرستان ځوانانو او مشرانو په سیمه کې د تحفظ په خاطر د پرلت وخلو غا کړی دی
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم څه ملګري اوسئ اول هم ورزو خپل لومړني رپورټر اخته
ګران خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی ساته خبری خبرونه ته نه خپنه غوا واشنگتن ډی سی نه غوګي لومړی پام راګرځو ستاسې د بيدرک خلکو په حق لا یو راپور پلوته د بيدرک خلکو یا د جبري بيدرک شو خلکو د درک لګولو لپاره جوړ حکومتي کمیشن ویلي دی چې په پاکستان کې د 50,000 څخه زیات خلک جبري توګه باندې بيدرک کړی شوی دی خو د بيدرک خلکو د درک لګولو لپاره دغه تکي د بشري حقوقو تنظیمونه او نور یو شمیر فعالین وایي چې دغه شمیره د 50,000 تر څو غبرګه زیاته صحیح شمیره ده او چې کوم بيدرک کسان دي نو هغه د دغه ډیر زیات دي په دغه باندې د ډیورډ خبريال د اسلام آباد نور تفصیل تاسو په خپل لاپور کې وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د پاکستان وړو ایالتونو او قبایلي سیمو کې د خلکو جبري چتولو د پیښو په سر سخت غبرګون په لیدو کې راځي نو د بيدرک خلکو په اړه حکومتي کمیشن په خپل یو تازه رپورت کې منلی چې دوی ته د هیواد نه د 50,000 نه زیات د جبري بيدرک کېدلو کیسونه رپورت شوي دي خو د بشري حقوقو سازمانونو او پښتون تحفظ موومنټ تر مخه دغه شمیرې ډېرې زیاتې دي بلخوا په هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه جوړ ریاستي ادارې او چارواکي هم په دې اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ د دریز ملاتړ کوي د تیر پیپلز ګوند حکومت په هیواد کې د بيدرک خلکو د لټون لپاره د سترې محکمې په خواني قاضي جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و دغه کمیشن یو تازه رپورت تر مخه د کال 2011 راهسې ورته په هیواد کې د خلکو د بيدرک کېدلو 15,000 یو سل اوه اویا کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې تر ټولو زیات 2,000 یو سل اوه 50 د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه رپورټ شوي دي حکومتي کمیشن تر مخه په دغو کې بیا 917 کیسونه حل کړي شوي دي او د خلکو د بيدرکې 933 کیسونو باندې کار روان دي دا په داسې مهال چې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا قبایلي ولس د بشري حقوقو د سرغړونو په سر مبارزه دوام لري او د غورزنګ او د پاکستان د حکومت ترمنځ روانو مذاکراتو کې یو اهم معامله د خلکو بيدرک کېدل دي د پاکستان حکومتي کمیشن د بيدرک خلکو شمیره 15,000 پورې خایي خو پښتون ژغورنې غورزنګ تر مخه یوازې په قبایلي سیمو کې د 3,000 نه زیات خلک بيدرک دي او دغه شان د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم دغه شمیرې ډېرې زیاتې یادوي پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه جوړ د یوې ریاستي ادارې NCHR چارواکي ډاکټر یایا په دې اړه حکومتي کمیشن شمیرو باندې بې باوري څرګندوي او دې په جبري توګه د خلکو چتول د دوی سره سروب بې انصافي بلي
درایلی بل نه خو دغه یو خبره ثابتېږي چې یو ملزم وي کرم هغه ملزم وي مجرم نه وي پوه شو کنه 24 ghante کې دا مجسټریټ ته خپل ډېر ضروري وي بیا دې لپاره چې کوم د کنه قانون هم جوړ شوی دا چې ایون چې کوم د کنه فورسز سره هغه کاش وي کنه هغه ته زیات ریمانډ ورکي خو بیا هم یو خبر ادا چې ان فور ډسپیرنس د هیومن رائټس وایلیشن لکه دې خلک چې کوم دي دوی موږ خپل قانوني سرګرمي کوو بہرحال دې د پښتون تحفظ موومنټ منظور پښتین دومره غدار سره نه دی څنګه چې اخبار کې سوشل میډیا کې راځي علی وزیر هم سره دی دی خلک چې کوم دی دوی سره کوم لیستونه دی هغه ټیک دی ډېر زیات دی لکه چې دغسې زرګونو کې دی اپور نه دی خلک بدلی دي د هغو چې پته مته نشته بیا دغسې هم وي چې کمپرومایز وکړي واپس راشي بعض دغسې دی یو د هغو سنټر وي بحالي سنټر هغه کې هم دغو ته بیا تعلیم ورکوي فورسز ورکوي چې تاسو چې کوم دی هغه لار پرېږدي متشدد لار په دې باندې راشي خو دغه خبرې مونږ صوبه کې ډېر زیات دي خلک اوچت کی چاته پته نه وي سپین جامو کې راځي
پاکستان کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو پړه په فوزي استخباراتي ادارو اچولی شي او د پاکستان ستره محکمې هم بلوچستان امنیت کې اس فیصله کې په ایالت کې د خلکو بې درکه کېدلو مسولیت په فوزي استخباراتي ادارو اچولی وو خو د پاکستان فوز دغه تورونه ردوي حکومتي کمیشن تر مخه پاکستان کې بې درکه کړې شوې تنانو کې د ملت پاله ګوندونو غړي سماجي کارمندان او مذهبي تندرو وډلو سره تړاو لرونکي شامل دي د پښتنو او بلوچستانو نه پس نن سبا د سندیانو لخوا هم په سند ایالت کې د خلکو په جبري اوچتولو د پیښو په ضد سخت غبرګون پلیدو کې راځي او تیره اونۍ کراچۍ لړکانه او پایتخت اسلام آباد کې سندیانو د جبري اوچتولو د پیښو په ضد سخت احتجاجونه کړي وو خو حکومتي کمیشن داوه کوي چې د یاد ایالت څخه رپورټ کړي شوي ټول یوزر 323 کیسونه حل کړي شوي دي د کمیشن رپورټ زیاتوي چې دوی تر اوسه پورې 3301 بې درکه تنان را معلومه کړي دي او د اړې ګړې ښکار بلوچستان ایالت په اړه رپورټ وایي چې دغلته نه یوازې 328 د جبري اوچتولو کیسونه رپورټ شوي دي
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټي وی خبرونه د قدمونو اوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ زموږ خبرونه چې دا هغه تاسو نه یوازې په ریډیو باندې اوري بلکې په کور کې د سټلایټ ډیش سہولت وي نو په ایشیا سات 3 باندې د خبرونه په ټي وی باندې هم کتلی شي یو سوم د پاکستان د انتخاباتو قومي کمیشن اعلان کړی دی چې دوی به د لاهور او بلوچستان اعلی عدالتونو هغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوي چې ورسره راتلونکي قومي انتخابات د هغه په شک کې پریوتی شي د انتخاباتو قومي کمیشن نن د یو بیړنی غونډې وروسته دا هم ویل دي چې انتخابات به په خپل اعلان کړي وخت باندې تر سره کیږي نور تفصیل په دې حق لا د دیوا خبریاله موږ ته په دې رپورت کې راکوي
د پاکستان الیکشن کمیشن په ټاکنو کې برخه اخستلو کاغذونو او نوی حلقه بندیو کلادم ګرځولو په اړه د لاهور او بلوچستان های کورټ د پریکړو په ضد سپریم کورټ ته د تګ اعلان کړی خو ورسره دا هم ویلي چې ټول ټاکنې به د جولای په 25 نیټه کیږي د لاهور های کورټ لخوا تیره ورځ په ټول ټاکنو کې د برخې اخستو لپاره تیار کړل شوی فارم کلادم ګرځول شوی وو او الیکشن کمیشن ته د آئند آرټیکل د شپېته دروشپېته تر مخه د نوي فارم جوړولو حکم ورکړې سوی و بل پلوتا بلوچستان های کورټ نوي حلقه بندي کلادم ګرځولې وي او الیکشن کمیشن ته په فوري توګه نوي حد بندي د کولو حکم ورکړې و چې په اړه نن د الیکشن کمیشن اهم غونډه وسوه د غونډې ورسته د مطبوعات سره خبرو کې د الیکشن کمیشن مرستیال سکتر اختر نذیر وویل هور های کورټ په ټاکنو کې د برخې اخستو د فارم په اړه د پریکړې او د بلوچستان های کورټ د صوبایي اسمبلی حدبندۍ کلدم ګرځولو په ضد الیکشن کمیشن په سمدستي توګه سترې محکمې ته د تک پریکړه کړې ده خو ټول ټاکنې به د جولای په 25 نیټه کیږي دوی زیاته کړه چې ریټرنینګ افسرانو ته هدایت شوی دی چې د جون په 3 او 4 نیټه په ټاکنو کې برخه اخستو کاغذونه ترلاسه نکړي د لاهور او بلوچستان اعلی عدالتونو پریکړو او د بلوچستان اسمبلی لاړخه د ټاکنو ځنډولو د قراردادونو وروسته په هیواد کې سیاسي ګوندونو د ټول ټاکنو د ځنډولو ویرې څرګندې کړې وې خو دا هم ویلي وو چې د ټول ټاکنو ځنډ په کله هم ونه مني د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق ویلي چې د لاهور های کورټ لاړخه په فارم کې د بدلون پریکړه د قومي اسمبلی مدده ختمېدو وروسته راغلې ده د ټاکنو د شیډول د اعلان وروسته د دغه پریکړه څه مقصد دی؟ دوی ویل د پاکستان د قومي اسمبلی د محافظ په توګه سماسي موارده چې کم قانون چې هغوی منظور کړی وو د هغه د پاره درخواست دایر کړم. بل پلو ته د سنت پخوانی چیرمن معیار زربانی په هیواد کې ټول ټاکنې په وخت یقیني کولو د پاره د سنت غونډه رابللو او دغه غونډې ته د جولای تر 15 نیټې پورې دوام ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې څخه وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول پټو سرداری هم پر ورستی او پریکړې اندیشنې سرګندې کړې وې. خدای هم ویلی وو چې دغه ځانبه کله هم لاتړ و نه کړې. تیر ورځ سینیټر اعتزاز احسان هم ویلی وو چې داسې ښکاري چې یو قوت ټول ټاکنې ځنډول غواړي. سیاستمداران د څه مودې راهیسې د ټول ټاکنو د ځنډولو اندیشنې سرګندوي، خو دغه ځنډ تور په سرګنده پر فوج نه لګوي. خو څېړونکي وایي چې د هغوی واضح اشارې د فوج اړخته دي، ولې چې په تیرو وختونو کې هم جمهوري حکومتونو مخه نیولو کې ککړ پاتې سوی او په تیرو اویا کلو کې د نیم څخه زیاته موده د حکومت واک فوجي امیرانو په لاسونو کې پاتې سوی دی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
بلوچ ملت پالا ډلې بی ایل ایف د راتلونکو کال 2013 چې کوم عمومي انتخابات دي دغه څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. په دغه حق لباندې د ډیور ډیو خبریال عبدالحمید سمسور نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
نن په بلوچستان کې د عامه انتخاباتو د پاره د کاندیدانو د پارم د جمع کېدو لړۍ پیل شوله او د بیلابیلو د ضلعي افسرانو د دفترانو مخې ته د پولینګ د ځایونو پیرستونه هم راوځړول سو. د الیکشن کمیشن له لوري وویل سو چې د نور حیوانات په شان په بلوچستان کې به هم لنن ځخه بیا د جون د میاشتې تر شپږمې پورې د صوبایي او د قومي اسمبلۍ د غړو پارم باخستل کېږي او د جون پر اوومه به د دوی حتمی پیرس جاری کړل سي. او بلور ته بیا په بلوچستان کې فعال لغوه سوی بلوچ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنٹ د 2013 د عامه انتخاباتو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د دغه سازمان مشر ډاکټر علا نظر بلوچ له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي. د دله خولې چې د بلوچو جنگ کمزوري سوی نه دی، له دوی سره هیڅ بارني قوتونه مرسته نه کوي، دا د دوی خپل جنگ دی. ډاکټر علا نظر بلوچ د چین له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دلته په بلوچستان کې د پانګه چونه دي نه کوي. د ده په خبره چې دوی دا د خطر ډکه لار خپله کړې ده. او بلور ته بیا تیره ورځ د بلوچستان عالي محکمې د کوټې د اتو حلقو حد بندي ماتله کړله. د بلوچستان د عالي محکمې دغه دوه کسیز بینچ چې قاضي نعیم اختر افغان او قاضي عبدالله بلوچ پکې شامل وو، دوی د کوټې د صوبایي اسمبلۍ اته حلقه بندیان یې لغوه کړلې. عدالت د مرکزی شار کوټي د اتو حلقو پاک لباندی د صوبایي اسمبلی په خوانی غړی نصر لازیری او د ملک یاسین د درخواست د پریکړې دارویدو پر مهال باندې وویل چې د صوبایي اسمبلی حلقه 24مه 25مه 26مه 28مه 29مه 30مه 30مه او 30مه د عامه انتخاباتو د کمیسو دغه حد بندي ختم کړي او امر وکړي چې د دوغو حلقو دی بیرته د 2013 د اساسي مادې لاندې دي حد بندي وسی. عدالت د خوځدار د صوبایي اسمبلی حلقه نه دیرس دویمه او د صوبایي اسمبلی خوځدار د 28مې په باب باندې د ولید بجنجو د صوبایي اسمبلی حلقه دری څلوېښتم پنجګور څلور څلوېښتم اواران پاک لباندې ورکړل سوی درخواست خارج کړي. حکومت اعلان کړی دی چې د جولای په میاشت کې به عامه انتخابات ترسره کړي. تېره ورځ ټولې قومي او صوبایي اسمبلیانې تحلیل سولې. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اعلی وزیر په نوم باندې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اتفاق د نراتلو پر سر باندې واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام شپکسیزه ډله جوړه کړې ده. دغه ډله چې پارلماني کمیټې نومیږي، په دغه کې د ملک یا دغه صوبې نور سیاسي ډلې د هغې کم غړي نه دي شامل کړی شوي. او هغوی لوخه په دغې باندې نیوکې شوي دي چې وایي دغه د جمهوري اقدارو ضد کار دغه سیاسي ګوندونو کړی دی. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیور رادیو خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونو د حکومت او اپوزیشن ترمنځ جوړ کړی شوی پارلماني کمیټې رد کړې ده او ویلي دي چې په دغه کمیټې کې مخالف سیاسي ګوندونو ته نمائندګي نه ده ورکړې شوې. دا سیاسي ستونزه په داسې وخت کې مخې ته راځي چې حکومت او اپوزیشن د نگران وزیر اعلی په جوړولو کې ناکام شوي دي او دغه فیصله اوس پارلماني کمیټې ته سپارلې شوې ده. د مخالفې ډلې د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وایي د کمیټې په جوړولو کې د آئین د روح مطابق عمل نه دی شوی.
د مخالف ډلې پلدورامان جمعیت علماء اسلام په سیاسي اتحاد کې شامل جماعت اسلامي هم دغه پارلماني کمیټي رد کړې ده. د دین وړاندې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د جمعیت علماء اسلام د مخالف ډلې مشر مولانا لطف الرحمن د نگران وزیر اعلی د پاره د منظور افریدي په نوم باندې صلاح شوی وو، خو بیا وروسته مخالفو سیاسي ګوندونو په دې نیوکې وکړې او د ناکامۍ وروسته د حکومت او اپوزیشن لخوا شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې ده چې پکې حکومتي غړي شاه پرمان، محمد عاطف خان او محمود خان شامل دي. او مخالف ډلې جمعیت علماء اسلام، مفتی فضل غفور، نور سلیم مروت او محمود بیټنی نمونه ورکړې شوې دي. په دې پارلماني کمیټه کې د پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، پیپلز ګوند او جماعت اسلامي لخوا یو غړي هم نه دي اخستې شوی. سردار حسین بابک وایي حکومت د قستا دغه پارلماني کمیټه متنازع کړې ده.
او لګیدا چې دلته اوسو سیاست کې دی هغه بالکل لارګونو کاربونو راغې او زایره خبره چې د کسان درې کسان پاربونو کروڑونو روپۍ والی بیا غي مشوره ولیکي بیا غي پارلماني پاتول نمائندګي ولي ورتي. په دې پارلمان کې یوازې دوه پټای دي چې دوه پټو نمائندګي په دې پارلماني پټای کې موجود ده. اگر چې دې پارلماني پټای ته پارلماني پارٹی نشي ویلې دا خو دو جمعاتي پارٹی شو. دا حالات چې دا متنازع کی او زایره خبره ده کم نگران چې تب باندې چې ټول سیاسي جماعتونه متفق ني کار داو چې دا چې ماحول دی جوړ کړو چې دا متنازع نه وي، دا غیر جانبدارانه وي، یو ډېر شفاف انداز باندې وي. دا ډېر لوی حال نه ده، ډېر لوی بدقسمتي ده.
په دې حق له مو د حکومتي او اپوزیشن د غړو سره د رابطې هڅه وکړي خو د هغوی سره رابطه ونه شوه. د سوشل میډیا د لارې داسې خبرونه مخې ته راځي چې پاکستان تحریک انصاف د جمعیت علماء اسلام غړي منظور افریدي نوم رد کړی دی، خو جمعیت علماء اسلام خپل نامزد کړی شوی نوم لري کولو ته تیار نه دي. او داسې رپورټونه راوړل
وړاندی کیږي چې د نگران وزیر اعلی د پاره پخوانی چیف جسټس دوست محمد خان، پخوانی اکاونټنټ جنرل حمایت الله خان او پخوانی چیف سیکرټری اعجاز احمد قریشی نومونه هم راغلي دي، خو تر اوسه پورې ختمی فیصله نه ده شوې. د پاکستان د آئین آرټیکل 240 کلاس 2 مطابق کله چې حکومت او اپوزیشن په نگران وزیر اعلی باندې متفق نشي، نو بیا حکومتي او مخالفو سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه د نگران وزیر اعلی د پاره خپل رائے ورکوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهرہ دے او ز یو سماجی کارکن ہے
زمانوم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار ہے
تعلیم زما حق دے
زم گلان کراچی کے اسیگم او سبق ہم کراچی کے بہما
زمانوم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو پر سیاست کیا چولے دے
زمانوم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کے کارکن
ز تخبل خخی د جون حق دار یم
زمانم زہرا شاہ دے ذکر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی خبرونه د قدر مناوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ. زموږ پروګرام لا هم دوام لري او سم په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو نړیوالې واکمن مرکزی حکومت چې دی بیا په صوبو کې چې کوم صوبایي حکومتونه دي هغوی خپل وخت پوره کړی دی او اوس چې دی یو موقتی حکومت چې دی هغه به تر د انتخاباتو پورې د حکومت واګې په خپل لاس کې اخلي. په خیبر پختونخوا کې صوبایي واکمن ګوند د تحریک انصاف هم خپل موده پوره کړې ده. تحریک انصاف ګوند په صوبه کې په دغه موده کې د اولس سره خپلې کړې وعدې څومره حده پورې پوره کړې دي، په دې هکله احسان محمد خان یو تزیاتي رپورټ تیار کړی دی، تاسو وړاندې کوم.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د لوزونو او داوو ترمنځ د واکمنۍ 15 کلونه سرته شو. د خپل دغه واکمنۍ په وخت کې چې یو شمیر پروژې هم روانې کړې دي، خو د خپل سیاسي نارې په اساس د بدلون دغه داوی تر کومه حده په عملی شکل کې لیدل کیږي. په دې حقله د یو شخصي ټلویزیون سیړنکار شهاب الدین داسی وایي،
د ولس په خیګړې چې دیو کوم کارونه کړی دي هغه یو خدای دې قانون سازي دی کړی ده. خو دیو پکې یو قانون چې کوم اطلاعات او تدرسای کرپشن د ختیدو لپاره هغه یو ښه قانون ثابت دی چې تعلیم په شوبه کې کپرس کده چې غړ غړ کارونه سنې شي وي. خو بیا هم دیو چې کوم دینو دا یو کار چې کوم کړی دی چې انډیپندنت مانیټرینګ یونټ یو آزاد یونټ یې قائم کړی دی، هغه په ذریعہ باندې چې کوم سکولونو کې د استادانو حاضریانې چې کېږي دیو د بی آر ټی شروع کړي هغه هم صبح هم داسې پاتې شو د غړي په پیښور کې چې نن کوم مشکل
تحریک انصاف گند دا اسملای دا لاری گن شمیر نوی قانونو نهم معرفی کړي چې په دغو کې د ماشومانو د حفاظت د قانون څخه تر مدنیاتو قانون سازی شامل ده. خو ماهران وای یوازې د رائټ ټو انفارمیشن یا تر معلوماتو رسایی قانون داسې ده چې موثره ګڼل شي او ګټې هم لیدل کیږي، خو پاتې قانون سازی په عملی ډول نافذولو کې حکومت ناکامه شوی ښکاري. هم دا ډول د تعلیم په لړ کې چې د 2012 کال نه په دې خوا اوس هم د لوستې یا تعلیم کچا 25% خودل کیږي او په پرایمری سکولونو کې د داخلي کچا د یو کم 50 څخه 70% ته ارتوا شوی. خو بیا په دغه لړ کې یو خبره مثبته دا لیدل کیږي چې سرکاري سکولونو استادان د خپلې وظیفې پابند ګرځولي. دارنګي د ترکیاتی پروژو په لړ کې هم د پی ټی آی حکومت ګڼ شمیر پروژې روانې کړې یا اعلان کړې دي، خو ځنې لا تر دې دمه روانې نه دي. او دغه د بی آر ټی سوات موټروی په ډول 50% منصوبې لا تر دې دمه سرته نه دي رسولي. د پی ټی آی حکومت دغه ګټو داوو او د بدلون په اړه نومیالی خبریال افسر افغان خپل نظر سره دا ډول شریک کړي.
بل طرف ته که موږ وګورو په پولیس او پټوار کې، نو هغه چیزونه چې مخکې به ډېر څرګند کېده هغه اوس د نیوز لاندې یا اندر د ټیبل کېږي. نو زه دا ګڼم چې سرسري یو څه بدلون خو راغلی دی، نو یو چونه لګولی شوی دی لپاسه. خو بیا که زه یو خبره وکړم چې ډېر هغه یو ناامیدي ده پکې یو خفه کوونکې ده، هغه دا ده چې هغه لویې لویې پروژې چې هغه د دې شیدې تقدیر به هغه بدل کړی او که هغه د سړکونو پروژې موږ واخلو، که هغه موږ د ډیمونو خبرې وکړو، که هغه د سټیډیمونو یا د ګراوندونو خبرې وکړو، هغه په هغه ډول باندې سرته ونه رسېدي.
د پی ټی آی حکومت په دغه 15 کلونو کې چې د روایتي پرمختیایي کارونو دپاره خو هم د وړاندې حکومتونو په ډول د فنډونو منظوري شوې او په دغه هکله اکثره پروژې سرته هم رسېدلي، خو د تعلیم او صحت غوندې مهمه شعبو په لړ کې د ولستمې او خپلې سیاسي ناری هم په هغه ځای پرېښودي چېرته چې 15 کلونه وړاندې وې. همدا ډول د روزګار، معیشت، اقتصاد او زراعت په شمول د برېښنا د کمی پوره کولو منصوبو په لوزونو هم کوم عملي کار ونه لیدل شو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې لال مسجد چرته چې په کال 2004 کې پوځي عملیات شوي وو او په کې تاسو زیات ماشومان وژل شوي وو. د دغه جماعت خطیب نږدې 3 کاله د دغه جماعت د جمعې د خطبې څخه منع کړی شوی وو، او دا امام چې مولانا عبدالعزیز نومیږي 13 ورځ یعنی پرون د جمعې په ورځ د جمعې خطبې ته راغلی وو، او د یواری بیا په ملک کې د شریعت د نافذ کولو مطالبه کړې ده. او د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې 15 کالو راهیسې ځایي انتظامیې د ده مخه نیولې وه، او جبران ناصر چې د بشري حقونو لپاره هلې ځلې کوونکی دی، دی وایي چې فورت شیډیول د لاندې د چې کوم نمونه را شامل وي چې په هغه کې د مولانا عبدالعزیز نوم هم شامل دی، نو هغوی نشي کولی چې چرته په کوم ځای کې یوې غونډې ته وینا وکړي یا چرته کوم ځای څخه چې غونډه وي هلته کې دي برخه واخلي یا په هغې کې ګډون وکړي. او د دې دغه پرمختیا په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې د پاکستان په انتخابي عمل کې هم د ملک ځینې کله دم تنظیمونو مشران د برخه اخیستو لپاره خپل کمپاینونه د تیرې سمودې راهسي کړې دي او د دې ترڅنګ د هدفي وجنو لړۍ هم په ملک کې یعنی په قبایلي سیمو کې او دغه شانته کې په یو شمېر نورو برخو کې هغه هم یواری بیا شروع شوې ده او دغه شانته کې د دې په انتخابونو کې د سیمې چې کوم سیاسي څېړنکار دی هغې وایي چې د ځینې خلکو مخه نیول کېږي او ځینې خلکو ته د مداخلت موقع ورکول کېږي چې کوم د دې ملک دننه په راتلونکي کې یو واری بیا د بدامنۍ اړخ ته اشارې ورکوي. په دې باندې د ډیور ریډیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره د خواخوږۍ لپاره مشهور د اسلام آباد د سور جومات مولا مولانا عبدالعزیز پرون د جمعې پر ورځ درې کاله پس دغه جومات ته ورغلی او د جمعې د مونځ لپاره راغون شو. تنانو ته خپل وینا کې یو ځل بیا د هیواد دننه د شریعت د نفاذ غوښتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون لیکلي چې مقامی انتظامی د مولانا عبدالعزیز لال مسجد ته د ورتګ د هڅو د تیرو پنځو کالو راهسې مخه نیولې وه، خو پرون په غیر لانیا ډول هغه جمعه ته لاړو او هلته د جمعه د مونځ لپاره راغون شو. مونږ گزارو ته خطاب هم وکړو. په اخیری ځل مولانا عبدالعزیز کال 2014 دسمبر کې د لال مسجد دننه د مونځ امامت کړی وو، خو وروسته نوموړی د امن او امان د خطر او د مدني ټولنې لخوا په پېښور آرمی پبلک سکول د ترهګرو د برید په سر د لال مسجد بهر د احتجاج په وخت منې کړی شو. دغه مهال مولانا عبدالعزیز مدني ټولنې ته د مرګ دړکې هم ورکړې وې چې وروسته مقدمه هم درج شوې وه، خو عدالت وروستو دغه مقدمه بیا ختم کړه. مولانا عبدالعزیز کال 2004 کې چارواکو د جمعه د خطابت نه لری کړی وو او د لال مسجد د شهدا فاونډیشن په نامه د هغه قانوني ټیم د خاغلی د جمعه د خطیب په حیث د بیا بحالۍ لپاره ستره محکمه کې یو خواص هم جمع کړی وو چې د اطلاعاتو تر مخه تر اوسه پورې دغه خواص په عدالت کې لا پروت دی. مطبوعات وایي چې د تیر مې په 11 نیټه چې کله مولانا عبدالعزیز لال مسجد ته د بیا تګ اعلان وکړو، نو د اسلام آباد انتظامی هغه سر خبرې اترې وکړې او د نوموړي ترجمان وایي چې چارواکو هغه ته ویل چې د مسلم لیگ نن د حکومت د ختمېدو پورې د جماعت ته نزي او نه د میډیا د خپلو منصبونو خبروي. د مسلم لیگ نن د حکومت د ختمېدو سمدستي پس پرون د جمعې پر ورځ مولانا عبدالعزیز بیا د جماعت ته ورغلی او هلته د موز لپاره راغون شو. کسانو ته خپل وینا کې ویلي چې هغه او د هغه پیروکار د کم قانون سرغړونه نه کوي او ورسره یو ځل بیا د هیواد دننه د شریعت د نفاذ غوښتنه تکرار کړي. د مدني ټولنې فعال غړي او قانون پوه جبران ناصر وای د مولانا عبدالعزیز نوم په فورت شیډول کې شامل دی او دغه شیډول لاندې نومول شوی کسان نه خو تقریر کولی شي او نه په کم جمعات کې ورته د خطاب کولو اجازه وي.
اپنی طرف سے جو ہے کوشودا فاؤنڈیشن یا لال مسجد یا عبدالعزیز جو ہیں وہ کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال اس بات سے کہ حکومت کا رد عمل ان چیزوں پہ کیا آتا ہے؟
هغه وای دا قانون سرغړونه ده. لال مسجد د ولس د ټیکسونو په پیسو چلیږي او یو سرکاري جماعت ته، خو موږ له د حکومت بیان ته قتل وی او زما دلچسپی د حکومت په دریس کې ده او په دې کې نه ده چې مولانا عبدالعزیز سه اعلان کوي. سیلانکر پروفیسر خادم حسین وای دا هغه شان لړۍ ښکاری کمه چې د کال 2013 د ټول ټاکنو په وخت مخې ته راغلې وه او اوس هم د انتخاباتو ماحول جوړ دی. په فاټا کې دننه هم د پاکستان پلوي طالبانو خپل هلې ځلې پیل کړي او خلک برتی کوي او بل اړخ ته د هیواد انتهاګر تنظیمونه په پارلماني سیاسي ډلو کې بدلېږي.
نو دې نه داسې اندازه لګي چې یو غاړې ته خو د ستراتیژیکي د سیمې ستراتیژیکي صورتحال د بدلېدو غاړې ته روان دی او یو بلې لړۍ امکان په نظر راځي. او بلې غاړې ته داسې ښکاري چې د روانو انتخاباتو کې که څوک د انتخاباتو نه منکول وي یا هغې ته ځای بندول وي یا هغې ته لارې ګودرې بندولي یا هغې کیمپین یا مهم نه منکولي، نو هغې دپاره دغه قسمه ګوندونه یا دغه قسمه ډلې یا دغه قسمه انتهاګر بیانیه استعمالولو کافی گنجائش تر اوسه پورې موجود دی. څنګه چې تاسو کتل چې تیر شو ورځو کې د پاکستان په د داخله چارو په وزیر باندې حمله وشوه، دغه شان تاسو کتل چې ځای په ځای هدفي وژنې روانې دي، تاسو کتل چې ځای په ځای تختونې روانې دي. نو دا ټول دې غاړې ته اشاره کوي چې هغو انتخاباتو نه منکول دي، خلک بعضې منکول دي، بعضې پرېښودل دي ټول ټاکنو نه. او دویم دا چې ستراتیژیکي حواله باندې د پراکسیز د استعمال چې کومه خبره وه مخکې نو هغه شان برقرار دو په یونیش نیو شکل کې مخ ته راتلی.
مولانا عبدالعزیز د ترهګر تنظیم داعش سره د خواخوږې لپاره مشهور دی او په تیرو وختونو کې د سور جماعت سره تړاو لرونکي د زنانو د مدرسې د محصلینو او استادانو لخوا د داعش په حق کې یو ویډیو هم مخې ته راغلی وه چې پکې هغوی د داعش مشر ابوبکر بغدادي ته پاکستان ته د راتګ بلنه هم ورکړې وه.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د ډیوا سره ملګری اوسې خدمتونه اوریدونکو زموږ خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو ټي وی باندې کتلې او اوریدلې شي، بلکې زموږ پروګرامونه رپورټونه مرکې چې دی هغه تاسو په ټولنیزو ویب پاڼو باندې هم ورته رسائل لرلی شي. موږ په فیسبوک یو په ټویټر انستګرام او یوټیوب باندې هم موږ سره ملګری اوسې. اوس هم په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو په دوامدار لړۍ کې وسلوالو لخوا په یو بریټ کې پولیټیکل محرر چې دی چې نوم یې حمید الله وزیر دی هغوی وژل شوی، نندوی خاورو ته هم سپارل شوی. د روسي هدفي وژنې وروسته یو وار بیا د شمالي وزیرستان ځوانانو چې دی مشرانو په سیمه کې امنیت لپاره غوښتنې کړې دي او دوی وایي چې د تحفظ په خاطر د پرلت وهلو غږ هم کړی دی چې دغه ټول تفصیل راغونډ کړی دی عدنان بیچنی په دې رپورټ کې.
په شمالي وزیرستان کې ترسره شوی یو وسلوال بریټ کې وژل شوی پولیټیکل محرر حمید الله خان په شوه تحصیل کې پلارني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شو. د دوی په جنازه کې د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو ترڅنګ په زیات شمېر سره سیمه ییز خلک، ملګري او همزولي هم موجود وو. پولیټیکل محرر حمید الله بیکا د شپې په نیمایي کې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې پر ازمک سړک کم سروبي سیمه کې په یو وسلوال بریټ کې وژل شوی وو. پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان محمد ایاس په خبره په غزمه بوخت د پولیټیکل محرر په ګاډی نه معلومه کسانو ډز کړي چې پکښې حمید الله په ځای وژل شوی او هغه سره په غزمه اخته درې لوی سرتیري ټپیان شوي هم دي. په کم سروبي سیمه کې وکاله وړاندې د پولیټیکل محرر حمید الله پلار امان الله چې پولیټیکل تحصیلدار هم په دغه ځای دغه رقم په یو وسلوال بریټ کې وژل شوی وو. امان الله د خپل زړورتیا په وجه تیر شوی صدر اعظم آصف علي زرداري د بهادرۍ نخه تمخه شجاعت هم ورکړی وو. چارواکو او ځایي خلکو ځوانمرګي پولیټیکل محرر حمید الله د وژنې غندنه کړې او سخت خفګان پرې څرګنده کړې. په سوشل میډیا ز تر کسانو د حمید الله عکس خپل ډی پی جوړه کړې ده. د ځوانمرګي حمید الله په وژنې د سیمې یو آزاد خبريال ناصر داوړ وایي که دغه پیښې یو خود ضرب عذاب په عملیاتو پښتنې ولاړې کړې دي، خو وایي خو دوی دغه ځوانمرګي حمید الله به وخت وژنه د شمالي وزیرستان لپاره یو غټ زیان هم ګرځوي. هغه وایي د حکومتي چارواکي سره سم هغه انتهایی پښتون ځوان ملمه دوست او انسان دوست ځوان وو. کله به هم چې یو تن د شمالي وزیرستان سفر کول نو ملمستیا به له دغه ځوان سره وه. ناصر داوړ اوویل د دوی په مرګ د سیمې ځوان ماشوم بوډا او تورسری خوارې شوي، ځکه کله به هم چې په شمالي وزیرستان کې بده پیښه ترسره کېده نو موقع ته به دغه ځوان ځان رسولو او هلته به مړي او زخمیان سنبالول.
چې ما لیدلې د انتهایي مل نثار همیشه به په خندا باندې وو، همیشه به د خلکو سره د مینې اظهار وو. هغه مشران وو که کشران وو، هغه که فوجیان وو که پولیټیکلي وه او که نور ځوانان وو د وزیرستان، که څه مسله به وه هم به دی ورسره ولاړ وو راتلو به. نو په هر ځای کې دی د خلکو سره ملو شوی دی او که چېرته به ټورنمنټ وو، کیل به وو، کرکټ به وو، زلمي به راوتل، نو حمیدالله به هغې سره هم روان وو. او چېرته چې بیا پولیټي ضرورت جوړ شوی دی په کوم کلي کې په کوم ځای کې، نو حمیدالله په ټول نه مخکې ځان رسولی دی خلکو ته. هم موږ څومره تللي یو دی الک مونږ ته میلمستیا را کړې ده، دی الک مونږ ته پروټیکشن را کړی دی. مونږ سره به وو، د ده سکواډ به مونږ سره وو او ده به دا خواهش پی وو چې میلمه را شي وګرځوه او چې بیا واپس ځي تر سدګۍ پورې پرېږده. زه یو همیشه هغه انسان دوست امل نثار او د ښکلي اخلاقو انتهایی زبردست د ناست پاسته ور سره یو دغه
بل لور د شمالي وزیرستان ځوانانو 13 میاشتې کې د حکومت سره شوی تړون روسته زندول شوی پرلط بیا د پیل کېدو اعلان کړی. دغه پرلط 13 میاشتې په ولسمه نیټه زندول شوی وو. یو تف وزیرستان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی بیا درغلم په نوم پرلط د میرعلي پڅو کې شروع شوی ځکه چې سرکار زموږ تحفظ راکولو کې ناکامه شوی او خپل لوزنامه یې ونه پاله تر څو چې ولس نوی خوندي پرلط په دغه حمله لري. یړ دی چې 13 میاشتې میرعلي سیمه کې سیمه ایزو کسانو د مخ زیاتېدونکو تشدد پیښو او د هدفي وژنې مخدمي پر ضد احتجاجي ناست کړي وه چې 15 ورځې دوام لرلو. د غدرنا وروسته له هغې پای ته رسول شوی وه چې پولیټیکل ایجنټ محمد ایاز سیمه ایزو خلکو ته د ګزمې ورکولو او امنیت په ځای کولو په لیکلې بڼه باور ورکړی وو. چارواکي وایي پولیټیکل مارر په دغه ګزمه بوخت وو چې د هدفي وژنې سره مخامخ شو. باید وویل شي چې شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو وروسته یو ځل بیا د بد امنۍ پیښه سیوا شوې او په خلکو کې اندېښنې راپارېدلې دي. په شمالي وزیرستان رزمک سړک دغه پیښه په داسې حال هم شوې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د وړوکي اختر په دریمه ورځ پر رزمک سیمه کې د ایوې لوی جلسې ترسره کولو اعلان هم کړی دی. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د پولیټیکل محرر حمید الله د وجنې څخه وروستو په ولسمه مئی باندې چې کوم دلته کې په شمالي وزیرستان کې ځوانانو یو احتجاج شروع کړی او د هدفي وجنو او دغلته کې د وسلوالو یو والی بیا د فعالیت کېدو پر ضد باندې هغوی دغه خپل احتجاج بیا د شروع کولو اعلان کړی دی او دوی ویلي دي چې حکومت په خپلو وعدو پوره کولو کې ناکامه شوی ځکه چې د پاکستان په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ټولو قبایلو څخه وسلې غونډې کړې شوې دي. دغه سیمې د وسلو څخه د خلکو ناپاکې کړې شوې دي. دی وایي چې دغلته وسله صرف د یوې ادارې سره دغه د پاکستان پوځ دی او که د دغې علاوه د چک پوستونو په موجودیا کې دغه شانته کې کس وجلی کېږي نو ښکاره خبره ده چې دغلته کې د دې وسلوالو په شا د چا لاس کېدای شي او یا دغه نامعلومه خلک هغه څوک دي. نو په دې باندې د ډیور اډیو خبریال د دغه احتجاج کوونکو سره خبرې اترې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
مونږ مخیم سلوی شپیر ورځی دا پرلت کرده و پا میرلی چوک شه نیشتر ریاست و داو کلا چه نیشوی دا هر وزیر سنی و گری که فضا تیا کی نکاوی نیش پا ایلاوی پرلت می ملتوی کلو خو نتیجه اغی برات اثر و اتلا چه ده میر دونون بیا قتل که ری بیا تارگیت که ری اس پارین دا شپی دا میر زیر مخترم پولیٹیکل محارر حمیدالله تا جی سیکی مدو پا تارگیت کی نیم سے مر کلو آئی پتا سے زوی شمک و سرالی بھی حل کروی
اندیشمن
میز دکان نشمنی چې میز سره لوازنه ما شو یو چې په باندې د پولیټیکل انتظامیه د تخصص ول افلیک یې سره کړو چې موږ به تاسو ته فزت یې کې لګو او هغه لوازنه ما باندې هم چې کوم د عمل ونه شنو مونږ یاو یارې د سیو دا ول څه څه نه دي بیا څه کوم دې د بدن نه سره مخامخ شي ځکه چې دا د هغه سره غړې له هر ډېر تیز روان دي او د خلکو سره ډېر زیات وي را د زنونو کې
تاسو چې کوم له حکومت سره لوازنه ما شوی او په لیکلې بڼه باندې هغه ته بر سره کولای شي چې په هغه کې مهمه خبره څه وي؟
بالکل هغه شی مهمه خبره دا وي چې میر رمضان دی پر اسپیشل سکیورټی فورسز او سکیورټی انتظامات کې په جماعتې باندې په مارکیټې باندې په نیرا داسې بازارې باندې او هم منو چې کیمه دوه میر ټول وطن ته سکیورټی غاړه کوي ان شاء الله چې دی ویلي چې نیرا به تاسو وکیا نرمستا کې دې ټارګټ کې نیو شي او هغه ځکه ناکامه شول چې میرام شاه خو چونکې سرکوري مارکیټ تا دوی آلریډي سکیورټی فورسز یې درې نوستې دي سکیورټی الکار نو چې سمجھې دې ته هر یعنی چې دوی ډیوټي آوي د سکیورټی الکارې یسرن کا سونور نه وتل په سرکوري مارکیټ سره نه سړای ټارګټ کوي او بیا غفلو سي دي دا خو لکه لړای ډیر هر یانو پر شان شي.
انتظامیه وایي چې دا د هغه تړون تسلسل دی کوم چې تاسو سره سوی و چې دلته به ګزمی وي او تاسو امنیت په خوندي ساتلی شي او حمید الله شو هغه هم په دغه غزما باندې و تاسو تحفظ درکولای او د دهشتګردي سره مخامخ شو نو دی خو چې دا د خلکو تحفظ د پردلته ولاړ وو نو دې تاسو په سر باندې وای چې لکه دته دا نقصان اوښته دی، نو هغه خو انتظامیه وای چې دې خپل ذمہواری په ځای کړی دی، خو دلته حکومت او عوام ټول د دهشتګردو لخوا په هدف دي.
اچھا خبره ده چې حمید الله صاحب باندې کله ډازه وشو دي، غره نه ډازه پر شولې دوه ګنټه بده باندې ډازه شری وي، بیا څه داسې جواب نه راغر کړه شو چې تا بده باندې ډازه تللې. بل چې کیم محمد نواز او میرم شکر کوری مارکیټ شو ټارګټ شو، یا دلی سوری او سوری کلی شه شو ټارګټ کلینګ شو مټوا دا دا خو ګوره سي کورتي فورس نه دا خو دې قرآن وي ودلې ده مکمل یقین ده هني وته نشته چې کیم د ریاست ته ځو ای زونو د مول له فزات یا کیندر پر د دې په دې باور باندې ورته لیوي هغه چې کیم د ذاته او د سې سره کار کولا.
اوس درنه پر تاسو کم انتظامات دي؟
موږ خو درنه ته راوتلي یو د وزیرستان ټول کومونو خبر را کړی دی، هغه خبر راځي ان شاء الله. دلته به اوس مشران راځي، بیا به کمیټي جوړاوو پرنت به تر هغو پورې جاري چې تر کومه پورې زمونږ ولس ته ډاډ نه وي را کړی شوی او مونږ مطمئن نه وو چې یاره زمونږ اوس حفاظت یقیني شو. پرنت به جاري ان شاء الله، زمونږ سره د ټول وزیرستان د کومونو مرسته ده او مونږ ته یقینداني را کړی ده.
او ځای کوم ځای کې دا پرلت؟
بالکل په غیظ یې چکین میرلی پرلت شوی او مخ شوی میز ملتوی کړی او لوازنامه سره کړی او په غیظ جوړو ځای باندې میز دا پرلت بیا شریف کړلو او د پرلت نوم مې خالي چونکې میز نومر ته بدل کړو، بیا درغلم په نام باندې میز دا پرلت شروع کړو.
او د دا قسم نوم لکه دا خپل هیرانونکی نوم ده چې بیا درغلم په خواب اپریشن کې دغه نومونه باندې اوس تاسو دا نوم ورکړي چې بیا درغلم څه مطلب لري؟ دې نوم
زمونږ دا مطلب دی چې مونږ یو ځل ورغلی وو، د دې چوک ته ورغلی وو، مونږ خپل مبارزه وکړه دولت لپاره، خو زمونږ چې کومه دی هغه غوښتنې باندې عمل ونه شو. ولس چې کومه دی غیر محفوظه دی، اوس مونږ ځکه دا نام خوښ دلو چې مونږ بیا درغلو او زمونږ حوصله شته، زمونږ مبارزه به مونږ جاري ساتو چونکې ځکه مونږ دا نام ورته خوښ کړو او په دې باندې زمونږ د هغه تنظیم ملګرو مشوره وه.
تاسو وایئ چې تاسو سره کوم تړون شوی وو هغه دی ونه پاړلی، یعنی حکومت نه و پاړلی؟ که حکومت هغه نه وي پاړلی نو بیا به خبرې چا سره کیږي او په هغې کښې به نورې کومې داسې مطالبې وي؟
خبرې خو به اوس مونږ دې ته کمیټي جوړوو، مونږ دا کنفرم کړی نه ده، خو امکان دغه دی چې مونږ به اوس آرمي چیف به دلته کېدای شي مونږ ته راځي، وزیر اعظم به راځي. او بله دا خبره ده چې مونږ به هغه ته مخکې غوښتنې ځو، بیا به هغه سره خبرې کوو چې څنګه ریسپانس را کوي هغه کو، هغه نه مطمئن نه شو نو مونږ به بیا درنه جاري ساتو.
ډېره مهرباني چې تاسو ډیوا سره خبرې وکړې.
مننه، دا ډیوا رادیو مننه کوم چې مونږ ته وخت راغلی.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس آف امریکا دی خبرونه ده. قدر منوریدونکو سم تاسو ته وړاندې کوو د مومندو ایجنسی پولیټیکل ایجنټ واسه سعید چې د ډیوه سره خبرې کړي دي او ویلي دي چې د فاټا اصلاحات چې د قبایلو د ژوند لپاره یو ښه پرمختګ دی، دا یو مثبت ګام دی. دوی زیاته کړې ده چې د قبایلي سیمو پرمختګ لپاره سل ارب روپۍ چې کم ترقیاتي بجټ دی په هغې کې به 14 ارب روپۍ د مومندو په برخه کې کاریږي، او دا چې خصوصي فنډ، ګورنر فنډ او بیا ترقیاتي فنډ نه دا علاوه پیسې دي. نور تفصیل لري ارشد مومند.
د مومندو قبایلي سیمې چې اوس خیبر پښتونخوا کې شامل شوې، انتظامی مشر واسب سید وایي د پټا خیبر پښتونخوا کې شاملېدل د عام ولس لپاره د خوشبختۍ خبره ده او دې سره به دغه سیمو کې د پرمختیا نوی دور شروع شي. روژه ماتي ته رابلل شوي د مومندو مشرانو ته واسب سید خپله وینا کې وویل چې د پټا لپاره ایښودل شوي 100 بلیون روپو ترقیاتي پیکج کې د مومندو 14 بلیون روپۍ برخه ده. واسب سید وویل چې کلیز ترقیاتي پروګرام، ګورنر فنډنګ او سپیشل ترقیاتي پروګرام به د دغې نه علاوه وي.
مشرانو طرف نه، بالخصوص ایجنسی سیب طرف نه، چې څومره سپورټ دی مونږ ته او ایون کور کمانډر صاحب کور مشر دی بیا ډېر خو چې کوم سپورټ مونږ ته دی هغه وایي تاسو کار یادوئ کوئ یې بعد کې مونږ ته وایي د خلکو فائدې کې چې کوم کار یې کوئ بعد کې مونږ ته وایي نو د هغې سپورټ مونږ سره ډېر زیات دی.
واسب سید په وینا چې قبایلي علاقو کې کومې چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي 40% طریقتي منصوبې به د بلدیتي انتخاباتو د لارې ټاکل شوي نمایندګانو په لاس سرته رسیږي. په دغه منصوبو کې به د پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټي کمشنر کوم عمل دخل نه وي. خبریال مری مومند وایي دغه سیمې ترهګرۍ ځپلي او بنیادي ډانچه پکې ورانه پرته ده. باید چې دغه پنډونه په سمه توګه وکارول شي چې د عام ولس په ژوند کې مثبت بدلون راولي.
نو په تیر شوي وختونو کې چې کوم دغه اتلس کاله حکومت ملټین چې دور تیر شو نو پاکه چې کوم ډېره زیاته ځپلې شوې د هغوی انفراسټرکچر مکمل تباه شوی دی. د دې پیسو سره به چې کوم دی عموما عامه خبره ده چې د خلکو په ژوند کې به چې کوم دی ډېره ترقي راشي همدارنګه اکنامک ایکټیویټي به چې کوم دی راشي مونږ وګورو دغه دی چې کوم دی ماینس دی باین چې کوم دی په غلطه طریقه باندې په پروایټي طریقه باندې دغه د کټینګ کیږي هغه چې کوم دی تب کیږي که دا پیسې راشي دغه پیسې چې کوم دی په صحیح مشینرۍ باندې په صحیح طریقه باندې ولګول شي نو کېدای شي دا ماین چې کوم دی کوم دی چې لس روپۍ نن غټي دغه چې کوم دی په زرګونو روپو غټلو واره دغه به جوړ شي دې غزیا به چې کوم دی ختم شي نو دغه ټول خبره چې کوم دی چې پیسې راشي نو پیسو سره به کوم دی په دې کې ترقی راشي.
واسب سید په وینا چې په موجوده نظام کې به په قلاره او د اولس په سلا بدلون راوستل شي کوم چې به د ټولو په ګټه وي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، شبقدر.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
دی هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله
سو دا
چې نو اړ دي چې څنګه دلته په امریکا کې دی خپل کار شروع کو او اوسه وډه ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم او د کلتور څانګې یونیسف په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې 22% ودونه د کم عمرې کیږي چې پکې 3% هغه ماشومان هم دي چې پکې د هغوی عمرونه د 14 څخه کم دي. دی وایي چې دا د ملک زیاتره لری پرتې سیمې دي چې پکې اکثره پښتني سیمې د لاندې راځي او یاد دی وی چې د پاکستان دننه دا وخت په څلورو صوبو کې د خیبر پښتونخوا د بلوچستان صوبې داسې صوبې دي چرته چې د انګریز د وختو د کال 1929 قانون لا تر دې وخته د دغه بدونو په حق له موجود دی. باقي پنجاب او سند د دغه قانونونو بدلولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي او وی په دغه باندې تر ډېر حده پورې کار کړی دی. دغه نور تفصیل تاسو د لوړو خبريال مدثر شاه خپل راپور وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اداره یونیسف خپل یو راپور کې وایي پاکستان کې 22% ودونه کم عمرۍ کې کیږي یعنی دا لک یا جنۍ عمر د 13 کالو نه کم وي او 3% پکې داسې هم دي چې عمرونه د 14 کالو نه هم کم وي او د دې کې زیاتې هغه علاقې دي چرته چې اقتصادي پرمختګ کم شوی دی یعنی زیاتره پښتني سیمې دي. بلخوا پاکستان په نړیوال کچ د 1200 پایدار ترقۍ اهدافو یا SDG چې 2030 لپاره ټاکل شوی دې کې هم دا لوس کړی دی چې د کم عمرې په ودونو به قابو مومي. دغه شان د ماشومانو د حقونو کنوینشن یا CRC هم پاکستان لاسلیک کړی دی چې پکې د کم عمرې د ودونو مخنیوي هم شامل دی. خو خیبر پښتونخوا کې اوس هم په دې اړه د انګریزانو د وخت 1931 قانون نافذ دی او د ماشومانو د حقونو د یو مبارز قمر نسیم نه چې ډیوه پښتنه وکړه د انګریزانو د وخت دغه قانون د پاکستان کمو صوبو بدل کړی دی. نو هغه وایي
وخوره صرف سند کې منظور شوه دې سند کې د دوړلو عمر 13 کال شوه دې پنجاب کې په دې قانون کې ترمیم شوه دې خو د جنکو عمر کم از کم چې کم 13 کال پکار دی هغه نه دی شوه خو صرف جرمانه او سزا یې شوه کړی دی. بلوچستان، خیبر پختونخوا او اسلام آباد ټریټریز چې کم بل دی نو هغه کم از کم د لسو کالو نه خلاصي کله یو میز باندې او کله یو سرکاري ادارې سره او کله بل سرکاري ادارې سره هغه په میزونو باندې تاویږي را تاویږي خو قوانین نه پاس کیږي.
وای دغه قانون تر مخه که چا د کم عمر تنانو واده وکړي یو زر روپۍ جرمانه او یو میاشت بند سزا به ورته ملاویږي، خو تر دې دمه دغه معمولی سزا هم چاته نه ده ورکړل شوې. زیاتې کم عمرې کې د ودونو په وجه یو خو اکثره جنکۍ کم عمر کې ماشوم زیږی چې د دې ژوند ته خطرې پیدا کولی شي، بل خو هلک لا په اقتصادي توګه په خپلو خپو نوی ولاړ چې د کورنۍ زیبواري په سر شي او د نورې بدحالۍ سبب وګرځي. باید وایو تیر د عوامي نیشنل ګون مشرۍ کې صوبایي حکومت د کم عمرې د ودونو د مخنیوي لپاره د قانون یو مسوده جوړه کړې وه، خو د وخت پوره کېدو له امله اسمبلۍ ته وړاندې نه کړه او بیا د پی ټی آی حکومت هر څوک د یو نیمو سلو نه زیات قوانین خپله دوره کې منظور کړي دي او دغه قانون هم اسمبلۍ ته د وړاندې کولو اراده لرله، خو تیرې اسمبلۍ کې ځینې غړي په دې حیرانو چې قانون اسمبلۍ ته د وړاندې کېدو نه مخکې څنګه چا او په کم اختیار اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږلو او هلته په دغه مسوده اعتراض وشو. نو ځکه د مدني ټولنو د بیا بیا غوښتنې باوجود صوبایي حکومت دغه قانون اسمبلۍ ته وړاندې نه کړو، خو اوس فعالین هیله څرګندوي چې د خیبر پښتونخوا را روانې اسمبلۍ ته به دغه قانون وړاندې او منظور شي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د پایدارې ترقۍ اهدافو 2030 لپاره په دې اړه قانون سازی ضروری ده، لکه څنګه چې د سند صوبایي حکومت کړې ده. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدمونو اوریدونکو، اوس هم د امریکای صدر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا په دویم نمبر تر ټولو طاقتور مشر سره په وایټ هاوس کې اوږده لیده کاته کړي دي. د ملاقات وروسته ډونالډ ترامپ خبریالانو ته ویلي د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د هغه پلان شوی ملاقات به په خپل وخت باندې ترسره کیږي. نور تفصیل لري نصیر احمد کاکړ.
د شمالي کوریا د صدر علي رتبه مرستیال په سپینه ماڼۍ کې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ته د صدر کیم جونګ اون شخصي لیک هم وسپاري. د ملاقات کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم موجود وو. صدر ترامپ د لیک جزئیات نکړل بیان، خو وی ویل خط ډیر په زړه پورې دی. کله چې له صدر ترامپ څخه پوښتنه وسوه چې ملاقات څنګه وو، نو هغه وویل دا د یو بل د پیژندنې په ډول وو چې د 12 جون د سرمشریز ملاقات لپاره لاره برابرول وو. د صدر ترامپ وینا دا به یو پروسه وي، خو اړیکې په جوړېدو دي. سپینې ماڼۍ ویلي وو د جمعې ملاقات به شاید د 5 دقیقو لپاره وي، خو تر یو ساعت زیات وخت یې واخیست. کیم یونګ چول، څوک چې د امریکایي کمپنیانو په ضد د انټرنیټي حملو په تړاو د امریکا تر بندیزونو لاندې دی، کله چې سپینې ماڼۍ ته ورسېدی نو اوال آفیس د چیف آف سټاف جان کیلی او د ملي امنیت سلاکار جان بالټن بدرګه کړ. دا ملاقات له هغه وروسته سوی چې پرونده امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د هغه او کیم یونګ چول په ملاقات کې حقیقي پرمختګ سوی او د جون د 12 د ملاقات په اړه ډیر ښه بحثونه سوي دي.
The proposed summit offers a historic opening for President Trump and Chairman Kim to boldly lead the United States and the DPRK into a new era of peace, prosperity and security.
مایک پامپیو وایي وړاندې سوی صدارتي ملاقات صدر ترامپ او چیرمن کیم ته دا موقع ورکوي چې د سولې، خوشحالۍ او امنیت و نوي پړاو ته په اوښتو د امریکا او شمالي کوریا په ډاډه زړه سره مشري وکړي. شغلی پامپیو وویل هغه یقین لري چې شمالي کوریا د پرمختګ لپاره نوې ستراتیژیکي لار غوره کوي، خو نوموړي خبرداري ورکړ چې هغه هیواد باید داسې لار خپل کړي چې هغه په بنیادي توګه بیلوي او امنیت ترلاسه کړي. هغه وویل دواړه هیوادونه په اړیکو کې له یو مهم پړاو سره مخ دي او کچیري موږ دا موقع له لاسه ورکو نو دا به د غم خبره وي. مایک پامپیو او کیم یونګ چول په پیانګیانګ کې هم دوه واره ملاقات کړی وو. بلې خوا د ویلسن سنټر په څېړنیز اداره کې یو کارپو پیټریک میک شرن وایي د شمالي کوریا د دومره لوړ رتبه چارواکي امریکا ته راتګ د خبرو سنجیدګي شایي. هغه وایي شمالي کوریا به چیرې هم خپل اټومي وسله تلف کولو ته غاړه کښې نږدي، خو دوی اوس د اقتصادي او امنیتي ګټې ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي. د په وینا حقیقت دا دی چې کتل به دا وي چې امریکا او د دوی ائتلافیان د اټومي وسلو څخه پاک کوریایي ټاپو څنګه ممکنه کولی سي. د سپینې ماڼۍ په وینا صدر ترامپ د جون په ومه نیټه د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره هم ملاقات کوي. دا لید کاتبه د سنگاپور د امکاني سولې سرمشریزه غونډې پنځر وځي مخکې کیږي او هله ده چې موضوع به شمالي کوریا وي.
دا د وایس اف امریکا چې خبرونه د قدم منویدن کوم د سازمګا د پروګرام مخچې هغه سره رسیدي. مننه کوم د پروډوسر عدنان رشید نه چې ټکنیکل اړخ ته مو سره همکاري کوله. زبک مجالوان
او زاش پخومن
خپل تاسو اجازه
طلبم.